دا مشال لري دا محل په پیښور کې د مازیګر درې بجې د پخپرونې کې زګل ایاز او منور شاه درته هر کله وای په روانه غړي کې د قبایلی زلو خیبر پښتونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخورو د خبرونې په دویمه نمای کې دوه پروګرامونه رورولي او پام کوه هم درخورو په اول خبرونه له منور شاه
د خبرونو سرټکی حکومت وای قبایلی سیمو ته به د پاکستان قانون غزولو ترڅنګ د جرګو نظام هم جاری ساتي. د امریکای د پوز مشر د کابل په سفر کې د افغان ولس مشر سره ملاقات کړی دی او له شامه د ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته اعلی امریکایي چارواکي د ترکیه او اسرائیل سفر کوي. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وای له انضمام وروسته اوس د پاکستان قانون قبایلی زلو ته هم غزوی خو د قبایلو دود دستور او د جرګې نظام به برقرار پاتې وي. محمود خان دا خبره پرون د صوبې له اعلی امنیتي او انتظامی چارواکو سره یو ځای د باجوړ او خیبر زلو په سفر کې کړی ده. بیګا د وزیر اعلی له دفتره جاری شوی بیان کې راغلی چې حکومت په قبایلی زلو کې زر تر زره د صوبایي اسمبلی او بلدیاتي انتخاباتو اراده لري. دا بیان د محمود خان له خولې زیاتوي چې د آئین د 2023 دفعه ختمېدو باوجود به حکومت د راتلونکو 15 کلونو پورې په قبایلی ولست ټکسونه نه لګوي. د دې بیان تر مخه وزیر اعلی په باجوړ کې د لیوی ځواک د ځوانانو له تربیتی کورس نه د فارغېدو په غونډه کې د ګډون پر مهال اغوی ته د پولیسو شهیدانو برابر مالی مرستو ورکولو اعلان هم کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې ونه شي نو په افغانستان کې تلپاتې امن نشي راتلی. دا خبره نوموړي پرون ماښام د ګوند د یوې غونډې وروسته مشال ریډیو ته وکړه.
امریکا هم ناستې خبرو اترو، پاکستان هم ناستې خبرو اترو، طالب هم ناستې خبرو اترو کې د افغانستان د حکومت نمایندګي نشته په دغه خبرو. نو چې یو جرګه کې ته ما زی صدر نیم سبا دا جرګی فیصلې به زه ولې منم.
نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې 13 میاشت افغان طالبان استادو په ابوظبي کې د امریکا، سعودي عرب، متحده عرب امارات او پاکستان له چارواکو سره ولیدل خو د افغان حکومت له وفد سره یې له ملاقات کولو نه انکار وکړ. هم د 13 میاشتې په پای کې ایران هم 2 ځلې له طالب استادو سره د افغانستان د سولې په اړه د خبرو تصدیق کړی دی. د بلوچستان سرخار کوټې په ګډون د صوبې په زیاتره برخو کې د ډاکټرانو ورتال نن په 28 ورځ هم جاری ده. دا هړتال د ډاکټرانو صوبې اتحادیه د خپل تختول شوی ملګری ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشی کولو لپاره کړی دی. وای د هسپتال نورې سانګې بندې دي خو یوازې د ایمرجنسي سانګه کار کوي. د ډاکټرانو د کمیټې یو غړي ډاکټر ظاهر خان مندوخیل بیګا مشال لیډیو ته ویل د خپل ملګری ډاکټر په حفاظت سره واپسی او د ډاکټرانو تحفظ د دوی غوښتنې دي او د دې لپاره به لپاره خپل احتجاج جاری ساتي. ډاکټر ابراهیم خلیل د تیر کال دسمبر په 13 ناسترګندو وسلوالو تختولې ده خو د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سلیم کوسه د دسمبر په 13 مشال لیډیو ته ویل چې دوی د ډاکټر ابراهیم خلیل د مندلو لپاره هڅه کوي. وزیر اعظم عمران خان وای حکومت یې له ترکی سره سوداګریز او اقتصادي تعلقات پراخول غواړي او ترکی سرمایه‌کارانو ته ټول ضروری سہولیات ورکوي. دا خبره نو موړي بیګا په انقره کې د ترکی د سوداګرۍ خونو یوې غونډې ته په وینا کې وکړه.
I want to show you that this government
دی وای ز ډاډ درکوم چې زما د حکومت مخه او مقصد هم دا دی چې پانګونکو ته اسانتیاوې پیدا کړم. زموږ د آبادۍ لویه برخه ځوانان دي چې کاري موقعو ته اړتیا لري او پانګونه روزګار او شتمني زیږوي.
عمران خان همداراز ویل د چین پاکستان اقتصادي راهداري په نتیجه کې په هیواد کې نوې اقتصادي موقع پیدا شوې دي. نوموړی په دوه ورځني سفر پرون ترکی ته رسیدلی دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د امریکای د پوز مشر جنرال مایک مایلی پرون تر هغه وروسته په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ته افغان جګړې په اړه بیان ورکړی دی. بیګا ولسمشر زمانی ارګ په یو بیان کې ویل چې په ملاقات کې د افغانستان او جنوبی ایشیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت وسراتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر خبرې وشوې. د مایک مایلی افغانستان ته سفر په داسې وخت کېږي چې د شورو په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگټن کې د کابینې غونډې ته په وینا کې ویل چې پخوانی شوروي اتحاد د ترهګرو ګواښ د مخنیوي لپاره په افغانستان حمله کړې وه. د ارګ په خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې آیا د دواړو مشرانو په ملاقات کې د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه څه خبرې شوي دي او که څنګه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د اسرایلو او ترکی سفرونه به کوي او هلته به له شامه د امریکایي ځواکونو د راویستل کېدو د موضوع ترڅنګ په دې خبرې کوي چې واشنگټن او ملګري هیوادونه څنګه په سیمه کې د ایران د ورانکارو فعالیتونو مخه نیولی شي. پرون په ټویټر پاڼه په پیغام کې بولټن وویل چې د هغو لارو چارو په اړه به هم خبرې کېږي چې څرنګه په سیمه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د بیا سر راپورته کېدو مخنیوی کېدی شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دسمبر په 19 ما په هغه اعلان سره د امریکا د پارلیمان غړي او پوځي مشران حیران کړل چې ویل له شامه به خپل ټول امریکایي ځواکونه وباسي. په شام کې 2000 امریکایي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کانګرس له استازو سره ملاقات وکړي او له مکسیکو سره د دیوال په اړه ورسره خبرې اترې وکړي. د دې دیوال جوړېدو په سر د بجټ منظوري ځنډېدلې او په نتیجه کې یې یو شمېر حکومتي ادارې په جزوي توګه بندې دي. ولسمشر ټرمپ د کانګرس نه 15 اربع ډالر غواړي چې له مکسیکو سره په پوله دیوال جوړ کړي خو په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند غړي ورسره نه مني او وایي د مکسیکو سره په سرحد له 1.3 اربع ډالرو زیاتو پیسو لګولو ته تیار نه دي. د ولسمشر ټرمپ د تیرې ورځې ټویټر پیغامونو ته په کتو سره داسې معلومیږي چې نوموړی اوس هم د دغه دیوال جوړولو ته ژمن دی خو داسې نه ښکاري چې ډیموکرات ګوند هم له خپل دریځ نه په شا شي. ولسمشر ټرمپ د 2018 کال د ولسمشریزو انتخاباتو د کمپاین پر مهال له مکسیکو سره د دیوال ژمنه کړې وه. دا تر دې دمه د مشال خبرونه او اوس درته د کرنسیو بیې او موسم حال وایو.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په 1.9 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.94 روپۍ او په 1.15 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ 50 پیسې او په 1.85 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 6.80 روپۍ 70 پیسې او په 0.10 روپۍ 10 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 6.80 روپۍ 80 پیسې او په 0.10 روپۍ 40 پیسې. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپیه 2.3 پیسې غسل کیږي او په یو روپیه 1.3 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت له محکمې په وینا سبا د خالی پورس په پیښور کې د باران امکان دی او په کوئټه او ژوب کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په بنو کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 12 او کم نه کم 3، بنو کې 14 او 15، ژوب کې 12 او -3، او کوئټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم -6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
قدرمن بندونکو خبرونه د مشال اړینو واوریدل چې منور شاه او وړاندې کول. که چېرې صدر روانې کړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیزې خبرونې تفصیل به واورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په لومړي وار د قبایلي ضلع باجوړ دوره کړې او ویلي دي چې قبایلي سیمو کې جرګې ته به قانوني بڼه ورکوي خو ځایي مشران وایي
خو تش راغلی و تش لاړې او د جیو پرایمری سکول لاله منظور نه کړ. په دې ته مې خپه
پاټان انجمام نامه کې د حکومت دا وعده وي چې موږ به پاټا ته 120 اربع روپۍ ورکو. او
دا عوامي نشتر ګوند مشر اسفان دروالی خان او وای واکمن تحریک انصاف حکومت د احتساب په نامه انتقامي کاروایی کوي.
ای عمران خان خو روی مال مې کلوی نانا او کلوی دادا اوس نیم پچې نانا ورکړي که دادا ورکړي دا غینه څوک دا تپوس نه کوي.
پیپلز ګوند د مومندو ډیم جوړولو پر ټیکې اعتراض کړی او له احتساب ادارې غوښتنه کړې چې پلټنې وکړي. اونیزه خبرونه رورولي کې به په سویډن کې میشتو پښتنو ځوانانو خبرې واوري چې څومره مذهبي ازادي لري.
هیڅ نو قیدتونه نسته، هیڅ نو ممانعتونه نسته. ده د ټولو ادیانو خلک چې دي د خپل ادیانو ازادي لري، البته د قانون په چوکاټ، یعنی قانون ورته هیڅ نو ممانع نه ده وضع کړی.
دوی به مزایق خبرونه پام کوه هم لرو شنن او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سروسی. قدرمن اودونکو تاسو د مشال رادیو د مازیګر دریو بجو خبرونه ته غواګی څنګه تاسو په خبرونو کې مو اوریدل چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وای په قبایلی سیمو کې جرګې ته قانوني بڼور کول غواړي. محمود خان پرون په باجاوړ کې له مشرانو سره د لیدو پر مهال په خبرو کې ویل حکومت هڅه کوي چې د قبایلو د دستور ته په پام هلته د پاکستان قوانین ور وغځوي. د باجاوړ بیا ځینې مشران البته وای چې د وزیر اعلی سیمې ته له سفر مطمئن او خوشاله نښکاري. نور تفصیل د شانواز ترګزی پر رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي نه یوازې د پاکستان قوانین تر قبایلو غځوي بلکې جرګې ته هم قانوني بڼه ورکول غواړي. نوموړي پرون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره باجوړ ته په خپل لومړي سفر کې له مشرانو سره خبرې کولې او ویل چې حکومت د قبایلي ضلعو پرمختیا ته هم ژمن دی. محمود خان په قبایلی سیمو کې د تیرې شاوخوا یوې نیمې لسیزې نه امنیو ته په اشاره وویل د هغو سیمو ولس د امنیت لپاره ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نو اوس وخت دی چې حکومت هغه ټولې ژمنې پوره کړي چې له قبایلي ضلعو د ولس سره یې کړې وي. خود باجوړ ځینې ملکانو سیمې ته د وزیر اعلی محمود خان سفر ناکامه بللی دی. په دوی کې ملک عمر واحد او ملک شاهین وویل
چې وزیر اعلی صاحب راغلی و زموږ د خیر جنوې دورې د اولنې راتګ دی او دا به زموږ لپاره ډیر څه پریږدي. خو تش راغلی و تش لاړی او د جیو پرایمري سکول لاله منظور نه کړ. په دې ته مې خپای
پاټا نظام نامه کې د حکومت دا وعده وي چې موږ به پاټا ته 120 ارب روپۍ ورکو او دا به سالانه په حساب باندې او دا به په پاټا باندې لګیږي. زموږ د دا امیدونه چې دا راغلی دا به هغه اعلانات وکړي.
خو د صوبې وزیر اعلی محمود خان وای د خیبر پختونخوا صوبایي وزیران به د هرې قبایلي سیمې سفر کوي او هلته به د خلکو اړتیا ته پام او د هغوی غوښتنې به پوره کوي. شانواز ترغزی، مشهد رادیو، پیښور.
مشال لوت تاسو غواګي کډرمر دونکو د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندار ولی خان ویلي کده افغانستان د سولې بهیر د افغان حکومت له شمولیت پرته پر مخ ځي نو هلته تلپاتې سوله نشي راتلی. نوموړي پرون ماښام په پیښور کې د ګوند تر غونډې وروسته مشال لوت ویل د افغانستان سوله او ثبات په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواو له یو بل سره د خبرو په نتیجه کې کیدی شي. نور تفصیل د غلام غصپدی رپورت کې ورو.
پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د ټینک ټینک غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان په خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په افغانستان کې د سولې لپاره په مذاکراتو کې د افغانستان حکومت شاملول د تلپاتې امن لپاره ډیره ضروری ده. د خبری کانفرنس وروسته اسپندیار ولی خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
امریکا هم ناست سره خبرو اترو، پاکستان هم ناست خبرو اترو، طالب هم ناست خبرو اترو کې افغانستان د حکومت نمائندگی نشته په دغه خبرو. نو چې یو جرګه کې تما زی صدر نیم سبا دغه جرګې فیصلې به زه ولې منم؟ نو اوس خو پکې یو نوی قوت په افغانستان کې را ننوتلې کنه چې ځان ته داعش وي. نو سبا به بیا د طالب پریږدي نو بیا به داعش سره روغه کوو. نو چې هغه روغه کوو نو د هغې په نتیجه کې به بیا موږ په زرګونو پښتانه مرو. موږ ځکه وایو چې په کارداري چې دا بالکل یو ټوله مسله راغونډه شي او په یو ځای باندې په ټوله مسله خبره وشي څونه چې فریق دي چې هغه فریق دي په هغې کې کینی.
په متحده عرب اماراتو کې د امریکې او طالبانو ترمنځ د دسمبر په 18مه او 13مه په مذاکراتو کې افغان طالبانو د افغان حکومت د پلاوی سره لیدل کتل نه وکړي. اسپندیار ولی خان وویل په موجوده حالاتو کې پښتنو ته د ورپیخو ځینو ستونزو په اړه د ټولو پښتنو مشرانو یو غونډه کې را جوړه شوه نو عوامي نېشنل ګوند به هم په دې لړ کې خپل کردار لوبوي.
افتاب خان پرون نابد ورځ ویلو چې زمونږ د پښتنو خپلې مخصوص مسلې دي په کار چې پښتون قیادت په هغې مسله را یوځای شي. بالکل افتاب خان ته دا خطفه وایو چې افتاب خان چې کله وی او کوم ځای وی
مونږ تر کو ته تیار یو.
اسپندیار ولی خان په پاکستان کې د موجوده سیاسي حالاتو په اړه هم خبري وکړې او ویل چې په هیواد کې روان د احتساب عمل د انتقامی سیاست یو کاروایی ښکاری.
احتساب خود د انتقام دی. ګوره چې د نواز شریف دواړو زامنو وی چې مونږ له پیسې نیکه راکړي دي، نو هغه ته ویل لار وښیه په کومه لارې درله را پیسې درلېږلې وي. عمران خان خور وی مال مې کله وی نانا او کله وی دادا، اوس نیم پیچې نانا ورکړي که دادا ورکړي، د هغې نه څوک دا تپوس نه کوي چې تا ته په کومه لار دا پیسې راغلي دي.
خو د پاکستان تحریک انصاف وفاقي وزیرانو په بیا بیا ویلي دي چې په هیواد کې روان احتساب د پاکستان د احتساب ادارې او عدالتونو روان کړی دی او د احتساب په چارو کې موجوده حکومت هیڅ لاسوهنه نه کوي.
ولم اوس تاسو رپورټ وړاندې کوو. درنو اوریدونکو، د افغانستان ډاکټرانو د خپل تختول شبي ملګري ابراهيم خليل د خوشي کولو په موخه نن په دوشتمه ورځ هم احتجاج ته دوام ورکړي. د دوی د یوې ټولنې مشران وغوړو بیګا مشال لري ته ویل چې په روغتونونو کې یوازې د بیړنیو روغتیايي خدماتو څنګه فعاله ده او په نورو څنګه کې ډاکټران کار نه کوي. تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې.
ډاکټران وایي یوازې د عاجلې درملنې یا ایمرجنسی مریضانو علاج کوي، خو پاتې نور د احتجاج په توګه نمائنه کوي. د ډاکټرانو اکشن کمیټې غړي ډاکټر ظاهر خان مندوخیل بیګا مشال رډیو ته ویل
ډاکټران پر پروټیست دي، او پیریز دا بندي نور ایمرجنسی سرویسز اویلیبل دي. میسج ساده دی، د ډاکټر باندې حفاظت واپسي او د ډاکټرانو د سیکورټی پلان سپراغت د ډاکټرانو اطمینان دي.
یو بل ډاکټر او د کمیټې سیکرټری ډاکټر رحیم خان بابر وای په تیرو دوو میاشتو کې د دریو ډاکټرانو تختونی او یا د تختولو هڅو د بلوچستان ډاکټران له ویرې سره مخ کړی دي.
هر پروفیسر د هر ډاکټر په کور کې جوړ شوی دی، هغه په داسې کنډیشن کې دي چې زموږ وار هم راځي.
په بلوچستان کې مخکې هم ډاکټران تختول شوي چې بیا وروستو د پیسو په بدل کې خوشي شوي. پروفیسر ډاکټر ظاهر خان وای په تیرو 15 کلونو کې په بلوچستان کې 18 ډاکټران وژل شوي او 18 تختول شوي دي. د نوموړي په خبره له دې حالاتو 94 ډاکټران کراچۍ او پنجاب او یا هم له پاکستانه بهر هیوادونو ته تللي دي. ډاکټر ظاهر خان وای له تیرو 4 کلونو راهیسې د ډاکټرانو د تختونې لړۍ درېدلې وه، خو اوس بیا شروع شوه.
یو ډاکټر محمود چمن پورته شوی، بیا سیکورټی فورسز درته ریکور کړ. دوم ډاکټر باری و، هغه باندې حمله وسو، هغه اسکیپ کړ، بچاو شو. دریم سړی دا پورته شوی دی، نن یویشتمه ورځ ده، تر اوسه پورې موږ خبر نه یو دی چرته دی په څار کې دی. سیکورټی ادارو ذمہ دار خلک له موږ سره کنټیکټ کې دي. بهرحال داسې څه اپډیټ نشته یا پټوي، داسې نه وي زموږ اکشن ته کاروایی ته نقصان ورسي.
ډاکټر ظاهر خان زیاتوي احتجاجي کیمپ ته یې بیلابیل سیاستوال او انتظامی مشران ورځي او د احتجاج ختمول ورته وایي، خو د هغه په وینا د ډاکټرانو په ګډون د ټول ولس امنیت ساتل د حکومت مسؤلیت دی او چې تر څو تختول شوی ډاکټر ابراهیم خلیل نوی خوشی شوی او په صوبه کې ډاکټرانو ته د امنیت ډاډ نوی ورکړل شوی، تر هغې به احتجاج ته دوام وربخي. ډاکټر ابراهیم خلیل د ډسمبر په 13 ماښام هغه وخت د ناڅرګند وسلوالو لخوا وتختول شو چې د کوټې په ماډل ټاون کې له روغتونه کور ته پلار وو. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سلیم کوسا د ډسمبر په 13 مشال رډیو ته ویلي وو چې د ډاکټر ابراهیم خلیل د موندلو هڅې رواني کړې دي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تاثیق وگی کدر مرد دنگو پا پاکستان کی پیپلز گوند مومندو اڈیم جوڑاولو پر ٹیکی تراس کردے اولی تصاب ادارے یا نیبی غوختن کردے چی دیدی پلٹی نوکڑی دا گوند یو سیاستوال او سینیٹر بهرامت تنگی پر روم مشال ریڈیو تیوی چی دا لوی پروژه دا باید حکومت دا خپل ملگرو المانزلو پر زی حقا شرکت تا ٹیکا ورکڑی چی دا بندونو جوڑاولو تجربه او وڑتیا لری. نور تفصیل دا شاین بنیری پا دی رپورٹ کیورو.
د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان غوښتنه کړې چې د احتساب قامي اداره دی د مومندو د ډیم د 3.25 بلین روپو ټیکا د وزیر اعظم د سلاکار کمپنۍ ته د ورکولو د معاملې پلټنه وکړي. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته د وینا په وخت اغلی شیر رحمان زیاته کړه چې دا ټیکا د ډیسکان په نوم د وزیر اعظم د سلاکار عبدالرزاق داود کمپنۍ ته ورکړل شوې ده او په دغه عمل کې له قوانینو سرغړونه شوې. په دغه اړه د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنګي پرون مشال ریډیو ته وویل چې دا یو لوی منصوبه ده او باید د دې ټیکا د خپلو ملګرو نمانځلو پر ځای هغه کمپنیو ته ورکړل شي چې د دغه کار کولو پوره صلاحیت او تجربه لري.
د مومند ډیم چې کوم زما د تحصیل تنګی دی نن اغا یو داسې کستا غټه کا ورکړی شو چې اغا د اغا اډوایزر دی. عمران دا ویلو چې زما وزیران با په بزنس کې اضافه نه کیږي. د دوی چې کوم دی اوبو وی تاسو تیر شوی پنځو کالو کې د اسد قیصر سابقا سپیکر ته وګورئ چې د یو سکول په ثواب کې او کله چې پنځه کال تیر شو نو د هغه دی وخت تقریبا 16-17 سکولونه دي په ټوله صوبه کې او په بار ملکونو کې او هغه اثر رسوخ استعمال شوی چې کوم د سپیکر سره کوم طاقت وی چې سوی او سکی هغه کې د زمکه د اسمان فرق دی.
د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د وینا په وخت د اوبو او بجلی وفاقي وزیر فیصل واوډا اویل چې ډیسکان کمپنۍ ته په ټیک اوور کولو کې په ټولو ملکی او نړیوالو قوانینو عمل شوی دی. وفاقي وزیر د مومند ډیم په ټیکا د تنازع په اړه د قومي اسمبلی د پبلک اکاونټس کمیټه ته د وړاندې کېدو نه هم انکار وکړ او زیاته کړه چې هغه یوازې وزیر اعظم ته د جواب ورکولو پابند دی. د پاکستان د بجلی او اوبو د ادارې وابډا چیرمن لیفټننت جنرال مزمل حسین ویلی ډیسکان د ډیم د جوړولو صلاحیت او مالی استحکام لري چې د چین د یوې کمپنۍ سره به په شریکه په دغه ډیم کار کوي. د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته په وینا کې نوموړي زیاته کړه
وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں
پدی عمل کے قتل شی چکوم کمپنی دا داس کچے دا پروژے کولو تجربہ لری تکنیکی صلاحیت اس دے اول دے اڑان دی د دے کچ کومی منسوبی تر سرا کڑی دی نو دا شرائط یو پورا فیرس دے پر دغه بنیاد مونږ ته هغه کنسورشن پر شرائط پورا کار شو چی اویا فیصد برخه ور پکی دا یو چینای کمپنی او دیش فیصد برخه پکی دا ڈسکان دا نو هغوی راوڑان دی شوی دی او پر روانو اتو نه میاشتو کی با کار پیل کڑی
د سیمې خلکو یو خوا په دغه ډیم د خپل خوشحالۍ څرګندونه کړي نو بل خوا د غوښتنه هم کړي چې حکومت دې د منصوبې په نتیجه کې د ممکنه تاوانونو پوره کولو لپاره یو نظام جوړ کړي. په دغه اړه د فاټا اصلاحاتي تحریک یو مشر او وکیل اعجاز خان مومن وایي
خلکو ته نقصانات دي او هغه دومره شدید نقصانات دي چې په هغه کې په های کورټ کې اوس کیسونه راغلي دي او هغه کې د دوی ځمکې راغلي دي د دوی کورونه راغلي دي. الته چې لینډ اکوزیشن چې کوم قانون دی دغه طریقه کار الته نشته. بس الته افسر نوټیسو کې چې بھائی دا ځای خالی کا فورا خالی کا او په زور باندې دا دو سلور له ګروپي والا کني اخلي نو هغه بیا خاصدار نشي هغه خلک نشي په حوالاتو کې اچي. دغه ته د کوم خلکو ځمکې جیداد پکې راځي نو هغوی دا مکمل کمپنسیشن په دې شکل کې ورکړی شي.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د وزیر اعظم عمران خان حکومت اعلان کړی و چې د جنوري په وړومبۍ ونه کې به په ډیم کار پیل شي خو په دغه اړه د تنازع راپورته کېدو نه وروسته اوس د بجلی او اوبو وفاقي وزیر ویلي چې په ډیم باندې د کار پرانستا د جنوري په 14 نیټه کیږي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
مشال لوت تاسو غواګي کډمر ودونکو د کراچي پولیس وای په هغه خار کې د وسلوالو او جنایتکارانو ضد روان عملیات اخ نتیجه ورکړي دي. د پولیسو چارواکي صفدر مشوانی بیګا مشال لوت ویل چې په خار کې د ترهګرۍ هدفي وجنو د بتي خستو غلا او نور جرمونه خورا کم شوې دي. نو موږ د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د دسمبر په پای کې وسلوالو یو سیاستوال علي رضا عبدي وژو او په نومبر کې د چین په کنسولګری بریتهم شبي وو. پر دې موضوع د ظفر خان دا راپورټ ورکړي.
د کراچی پولیس وای په ورستیو کې د سیاستوال علی رضا عبدی وجنا او په کراچی کې د چین په کنسولګری د برید ورستو دا تاثیر پیدا شوی چې ګنی په کراچی کې بدامنی بیا خوريږي. خدا نه سمده د مرکزی کراچی پولیس افسر صفدر مشوانی په دې اړه بیګا مشال رډیو ته ویل
اتنا بڑا شهر ہے اور
دا لوی خار دی کله کله نیمګړتیاوی هم وی
چې له وجې د نامنې پیښې کیږي. خو امنیتي ادارې خپل کار کوي. د چین پر قونسلګرۍ د برید په اړه پرمختګ شوی دی. د علی رضا عابدي وژنې قضیې باندې هم کار روان دی. اوس د پخوا په څیر حالات نه دي چې یو سړی به قتل وکړي او بیا به کور ته په قرار لاړ شي. اوس امنیتي ادارې سمدستي د داسې کسانو پر ضد کار روایي کوي.
په کراچۍ کې د ډسمبر په 25مه سیاستوال علی رضا عابدي ووژل شو. له هغې دوه ورځې مخکې د پاک سرزمین ګوند دوه غړي وژل شوي وو. په نومبر کې د چین په قونسلیټ په حمله کې د بریدګرو په ګډون و کسان وژل شوي وو. کراچۍ ښار یو وخت د پاکستان تر ټولو بدامن ښار وو. په 2013 میلادي کال کې په هغه ښار کې د بدامنۍ په پیښو کې له 2500 زیات کسان وژل شوي وو. په هغه کال د جرمونو 40,000 پیښې مخې ته راغلي وې چې زیاتره یې د کلنګ اخیستنې، موبایل غلا کولو او پیسو شوکونې وې. کراچۍ میشته خبریال سلیمان سعادت خان له اپریشن مخکې او وروسته کراچۍ داسې پرتله کوي.
کسان چې دی کنه آب مړه کېدل دلته څوک به پې نو خبر چې چا وجل دی ولی وجل دی او چې کم سړی مړ به هغه ته هم پتا نو چې چا پې ډزې وکړې هغه څوک وو. په کراچۍ کې څنګه زه اوس ډرایو کوم یا ما سره یو ګران موبایل دی، اوس زه په دې باندې نه یېرېږم چې څوک به ما په روډ باندې اثار کړي او ما نه به دا موبایل وغواړي تماچې په زور. زه لوی شوم په دې کراچۍ کې، ما چېرته فورنرز نه ولیدلې داسې، او اوس داسې دي چې رشینز هم ښکاري، چاینیز هم ښکاري، مالک
ګرځي وداؤټ سیکورټي. په کراچۍ کې د روان اپریشن په محل پولیسو په مبینه مقابلو کې د ځینو کسانو د وژنې پیښې هم مخې ته راغلي. تیر کال په جنوري کې نقیب الله مسعود په مبینه مقابله کې وژل شو. وروسته ثابته شوه چې پولیسو مقابله جالي وه. په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال اختر بلوچ وایي کراچۍ اپریشن که یوې خواته امن ته لار هواره کړه، نو ورسره ځینې خلک په دې شکایتونه هم لري. ځینې ډلې شکایت کوي چې خلک یې په دې اپریشن کې وژل شو او یا ورک کړل شو. ایمکیم ټول ډلګۍ دا شکایتونه لري. همدارز نقیب مسعود پیخه هم وشوه. نور هم داسې پیخې د دې اپریشن په ترڅ کې وشوې، خو د نقیب مسعود د وژنې پیخه اوچته شوه ځکه چې خلکو ور باندې احتجاجونه وکړل. په کراچۍ کې د 2013 میلادي کال د سپتمبر په 15مه د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف په امر اپریشن شروع شوی چې لا هم دوام لري.
ظفر خان چې تاسو سره رپورټ لاندې کوو، درنډو د خیبر پختونخوا حکومت په کار ازاین کې د خزو زورونو ضد متحسبه ټاکلې د صوبایي اسمبلی په 2013 کال کې د لپاره قانون منظور کړی وو. حکومت تر شاوخوا اتو کلونو ځنډ وروسته د بشري حقوقو فعال او وکیل رشنګ داناس د خزو زورونې ضد لومړی متحسبه ټاکلې ده. نوموړی وایي د صوبایي متحسب اداره به نه یوازې د خزو بلکې د سړو د زورونو قضیه هم هواروي. رخشند ناس سره مرکه کړي او ورسخه پختلې دي چې خپل کار پر مهال به څه کوي.
څه داسې پلان وکړم چې کومه زما عهده ده او چې په خیبر پختونخوا کې کومه معامله مونږ چته کړې وه چې کوم اخلاقي او پلټنیزي کمیټې وي چې هغه سرکاري او غیر سرکاري ادارو کې په نمایځ کې وي او هغه خلکو ته معلومه وي، نو ضروري ده چې داسې کمیټې او شیان د ادارو برخه وي. بل به زما کار وي چې په دې اداره کې کم ټاکل شوي خلک وو چې ښه کار یې وکړو، نو دا غي نه به کتل وي چې کوم شیان د ځنډ ښکار دي او په خاص توګه پاکستان کې د انصاف نظام د ځنډ سره مخ دی. نو زه به غواړم چې څنګه کیسونه وګورم او خلکو ته په وخت جواب ورکړم. تاسو څه ګورئ چې آیا په خیبر پختونخوا کې د ښځو د زورونې مسله چې دا غشته؟ بالکل، په خیبر پختونخوا کې د خصو د زورونې مسله شته او تاسو ته معلومه ده چې ما د خلکو لپاره وړیا وکالت هم کړی دی. د کار په ځای کې د جنسي زورونې مخنیوي دا قانون 2013 کال کې راغلی دی. خو له دې وړاندې او پس ما ته کیسونه راغلي دي او ما کار کړی دی. لکه ما تیر کال په تعلیمي ادارو کې د جنسي زورونې کیسونه رپورټ کړي دي. دا شان ایرپورټ نه هم ځینې خصو ما سره رابطه کړې وه او ما بیا دغه کیسونه د کامی تحقیقاتي ادارې FIA هډکوارټر ته رپورټ کړي وو چې خصي زورول کیږي. نو ما سره دا قسمه کیسونه راغلي دي. نو داسې نه ده چې خیبر پختونخوا کې دا کیسونه وجود نه لري. په صوبایي کچه خو تاسو محتسب یې، نو آیا ګڼئ چې د ضلعو په سطح د داسې محتسبو ضرورت دی؟ نو داسې څه ستاسو پلان کې شته؟ په یقیني توګه که یوه عام ښځه که هغه په برادر کې اوسیږي، نو پېښور پورې به څنګه رسي؟ نو د دې ادارې په سیلو کې هم نظام پکار دی او بیا تاسو له معلومه ده چې قبایلي سیمو لپاره مې هم کار کړی دی. نو پرون ما ته د قبایلي سیمو خلکو ویل چې قبایلي سیلې هم هېرې نه کړې.
تاسو
آیا دا سوچ کوئ چې په دې کې به تاسو له څه چیلنج مخې ته راځي؟
چیلنج
چیلنجونه خوبه وی او مال لپاره لوړاندې نه چیلنجونه کم نه وو. کله چې تاسو هغه تن سره چې د مشکلاتو تکلیفونو نه تیر شوي وي ورسره ولاړ یې، نو بل اړخ ته تاسو یو طاقت لرونکی چیلنج کوي، او یا ورته دا وایي چې ستاسو د کورنۍ معاملې او یا ستاسو په دې معامله کې زه ستا خلاف یم، نو دا زما هده د چا خلاف خو نه ده، او څومره چې دا بې پرې وي نو زما کار به هم دومره اثر لرونکی کېدی شي. او ګوره چې کله تاسو په انصاف فیصله کوي او څومره چې تاسو د خپل کار سره انصاف وکړي، نو چې کوم بایللی ګوند وي نو هغه کله هم تاسو ته خوشحاله نه وي. نو او بالکل دا به یو چیلنج وي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
مشال لري. تاسو غواګي کډر منو دونکو وښوي د مازیګر درنی وجه منور شان د خبرونو لنډي زورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان وایي له انضمام وروسته اوس د پاکستان قانون قبایلي ضلعو ته هم غځوي، خو د قبایلو دود دستور او جرګې نظام به برقرار وي. نوموړي دا خبره پرون د باجوړو خیبر قبایلي ضلعو د سفر پر مهال کړې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت د سولې خبرې ونه شي نو په دغه هیواد کې تلپاتې امن نشي راتلی. نوموړي دا څرګندونې په داسې وخت کړي چې افغان طالبانو په بیا بیا له افغان حکومت سره د سولې له خبرو اترو انکار کړی. د بلوچستان مرکز کوټې په ګډون د صوبې په زیاترو برخو کې د ډاکټرانو التان نن په 28مه ورځ هم روان دی چې پکې د هسپتالونو یوازې ایمرجنسي څانګې کار کوي. دا هړتال د تختول شوي ډاکټر ابراهیم خلیل د خوشي کولو لپاره شروع شوی. نوموړی 13 میاشتې معلومه کسان تختولې. وزیر اعظم عمران خان وایي حکومت یې له ترکی سره سوداګریز او اقتصادي تعلقات پراخول غواړي او ترکی سرمایه کارانو ته به ټول ضروري سهولیات ورکوي. نوموړی پرون په انقره کې ترکی سوداګرانو ته د چین اقتصادي پاکستان اقتصادي راهداري په نتیجه کې په هیواد کې د نوي اقتصادي موقعو ذکر هم وکړ. د امریکا د پوځ مشر جنرال مایک مایل پرون په کابل کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره ملاقات کړی چې پکې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د امریکا د ستراتیژۍ او مثبتو اثراتو او د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر خبرې وشوې. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د اسرائیلو او ترکی سفرونه به کوي او هلته به له شامه د امریکایي ځواکونو د راوستل کېدو د موضوع ترڅنګ په دې خبرې کوي چې د ایران د فعالیتونو د داعش بیا سر راپورته کولو مخنیوی به څنګه کیږي.
منور شاو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړو. درنو دونکو راځي چې اوس په دې نمای کې دوه ونیزي خبرونه ته غوښو. راځي چې لومړی رورولي خبرونه واورو. دا خبرونه تاسو لپاره بوریوال کاکل جوړ کړی ده.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسه. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې مو زه بوریوال کاکړ هرکلای کوم. په دې خبرونه کې په سویډن کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې بحث کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیری چلن کیږي او کنه. هلته په تیر کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو سره د خپل وطن حالات څنګه ارزوي. د دې اونۍ په خبرونه پیل کوو. سویډن په شمالي اروپا کې پروت داسې هیواد دی چې د رګبي له پلوه د اروپا یو له لوی هیوادونو دی، خو یوازې له دوو هیوادونو سره پولې لري. په لویدیز کې له ناروې او په شمال ختیز کې له فنلینډ سره لګیدلی دی. دا هیواد له پاتې نورو خواو له ګلف آف بوتانیا، بالټیک او شمالي بحرې سره ساحلونه لري. د سویډن پلازمینه سټاکولم نومیږي او تر هغه وروسته یې په لویو ښارونو کې ګوتنبرګ، مالمو او داسې نور دی. د ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو له مخې د سویډن آبادی دا وخت څه کم 10 میلیونه ته رسیږي. د پیو سیډنیز مرکز معلومات ښیي چې په سویډن کې د نړۍ د زیاتره لوی مذهبونو پلویان ژوند کوي، خو تر ټولو زیات شمیر پکې د عیسویانو دی چې د هیواد د ټولې آبادی 85% جوړوي. په سویډن کې مسلمانان د هیواد څه کم 10 میلیون آبادی تقریبا 15% جوړیږي. په سویډن کې په میشتو مسلمانانو کې پښتانه افغانان هم په لوی شمیر آباد دي. د دوی لوی برخه په مرکز ټاکولم، ګوتنبرګ او مالمو کې ژوند کوي، کوم چې د دې هیواد تر ټولو لوی ښارونه دي. په نړۍ او په ځانګړې توګه په غیر اسلامي هیوادونو کې پر اسلامي مرکزونو نظر لرونکي اداره سلاتومیټک د معلوماتو له مخې په سویډن کې 14 لوی مشهور او ثبت شوي اسلامي مرکزونه دي چې په مجموعي توګه په زرګونه کسان د عبادت لپاره ورځي. په سویډن کې د یو شمیر اروپایي هیوادونو پرتله پښتانه افغانان ډیر آباد دي. حسین دیندار هم له دوی څخه یو دی او له تیرو 20 کالو راهیسې په دې هیواد کې نه یوازې ژوند کوي، بلکې هلته د یو اسلامي ټولنې استازیتوب هم کوي. دوی هلته د مذهبي ازادۍ په اړه وایي:
سویدن کله نیک مرغه مسلمانان عام و تام ازادي لري، هیڅ نوع قیدتونه نسته، هیڅ نوع ممانعتونه نسته. ده د ټول ادیانو خلق چې دي د خپل ادیانو ازادي لري، البته د قانون په چوکاټ کې، یعنی قانون ورته هیڅ نوع موانع نه ده وضع کړی. خو دا چې بعضې مواردو کې موږ په جره سره د مسجد په طریقه د اذان اجازه نه لرو، هغه په دې معنی چې د دې ټولنه ده اسلامي ټولنه نه ده او داخل د مسجد کې لاسپیکرو د اذان اجازه لرو، او دغه یوازې یوه موانع ده چې مسجدونه په جره حق نه لري، او بعضې مسجدونه دي چې هغوی دا تقاضا کړې وه او دغه اجازه یې ترلاسه کړې.
دوی وایي کله هم داسې نه دي سوي چې یو سویډنی دی د دوی په وړاندې او یا د ده د معلوماتو له مخې د کومبل مسلمان په وړاندې د هغه دین او کلتور ته سپکاوی کړی وي.
قانون دلته د مدني قانون د حاکم د قدرت کې ده، که څوک زړه کې څه ولري په ظاهره درته نه شي ښکاره کولی، ځکه د مدني قانون ویره ورسره وي. د پولیس ته چې هغه معرفي کړي، هغه نه پوښتنه کېږي، هغه نه تحقیق کېږي، نو هېڅکله هم داسې نه دي سوي چې په مستقیم شکل سره چې زه په حساب د مادې دین یا د مادې ګیرې یا د مادې خپله شخصیت د مذهبي شخصیت سپکاوی سوي. البته دما یوازې ما نه دی، ټولو مسلمانانو. او دا چې غیر مستقیم څوک درته مشکلات جوړوي او ته پرې کوم ثبوت نه لرې، هغه ته باندې پېښ شوي د شخص ماته هم پېښ شوي.
حسین دیندار وایي تر ټولو لویه خوشحالي په معلومو کې د لوی جماعت جوړېدو چې په وړاندې هیڅ بندیز نه و.
موږ د دې ضرورت نه لرو او د دې لیوال هم نه یو چې د چانه په حساب د څه یو ښه خبره واورو. موږ خپله دلته د مختلفو وطنو مهاجر یو، د فلسطین، د سومالیا، د عراق، د سوریې، د زړې یوګوسلاویا، خپله موږ افغانان، دا یو موږ یو اسلامي ټولنه درو چې زه خپله د افغانانو د ټولنې نمایندګي کوم. نو زه په خپل د استازیتوب د افغانانو چې زه کله هلته کښېنم د نورو ورونو سره، موږ داسې یو د خوشحالۍ فضا لرو، د یو اتحاد فضا لرو په خپل منځ کې، چې د استان د نورو خلکو داسې وړو غټو خبرو ته کوم ارزښت هم نه ورکوو.
په دې جومات کې امامت کوونکی کاری تاج محمد په سویډن کې د مذهبي ازادۍ په اړه راته وویل چې که څه هم سویډن غیر مسلم هیواد دی، خو بیا هم پکې ورته پراخه مذهبي ازادي ورکړل شوې ده.
ازادی خو تر حد نه تر ډیر حد پورې شته، الحمدلله. د اسلامي د لحاظ ډیره ښه جامعه ده، لس کاله مو کې اتحادی هم الحمدلله لرو، جمعتونه هم شته، موږ پرې اړه لري، ټول افغانانو پرې اړه لري چې څومره دوی کولی شي.
کاری تاج محمد وویل هلته یا مذهب ته دومره احترام کیږي چې که دوی خپلو اولادونو ته د مذهبي زده کړو ورکول وغواړي، نو د حکومت لخوا ورسره مرسته کیږي.
دغه دلته چې کوم خاص کر حکومت د دغه طرفه موږ ته ډیره ازادي ده، بلکې تر ده حد پورې هم ده که موږ وړو بچیانو ته خپل اولادو ته درسونه شروع کړو، دوی موږ سره کومک کوي، باوجود چې موږ قرآن ور وښیو، اسلامي شیان ور وښیو، اقتصادي کومک هم دوی کوي. نو الحمدلله ازادي بشي ډیره ده، د فکری د لحاظه، د نظر د لحاظه، اسلامیت وي که انسانیت وي که نور شیانو په نظر وي، الحمدلله ازادي ډیره ده.
له نوموړي مې وپوښتل چې آیا کله د مذهب پر اساس ورسره توپیري چلند سوی او کنه، نو هغه وویل
نه نه، داسې شی نظر ته نه ده راغلی، نه داسې شی سره مخامخ شوي یو. نو دی افراد او اشخاص بعضې وخت کې داسې کارونه وشي مشخص، دلته الحمدلله داسې خاص کر داسې پیښې نه دي شوي چې موږ ته ازار رسېدلی وي د اسلام د لحاظه وي یا مثال د اخلاق د لحاظه وي، نه الحمدلله داسې واقع سره نه یو مخامخ شوي.
کاری تاج محمد وایي لکه څنګه چې د سویډنیانو چلن مهم دی، همداسې دې ته هم کتل پکار دی چې زموږ، یعنی هلته د میشتو مسلمانانو، سلوک څنګه دی.
خبره دغه ځای کې دی عامه ټولنه ټولنه د ټولنه جوړیږي. زه یم یو ځای نه راغلی یم، بل د یو ځای نه راغلی دی، بل د خو په دا جامعه کې و زندگی کوو. دا جامعه دومره ښه دی که درته ووایم چې جامعه یې موږ په لاس کې دی، دغه یې موږ په لاس کې دی، دغه شی دغه اوس ما پورې اړه لري چې زه په جامعه کې زه جامعه ته څه شی کوم. بعضې وخت ډیر وخت نظریات دغسې وي چې د جامعه نه ډیر وخت ګیله کړو، حالانکه که ساده فکر وکړو زه هم د جامعه یو فرد یم، ته هم د جامعه یو فرد یې، بل هم د جامعه یو فرد دی. د غیر مسلمانو چې دی په کومه جامعه کې چې موږ اوسېږو ډیر امکانات شته. الحمدلله نظریات د اسلام په باره کې بیخي ډیر څه دي، اخلاقیاتو په باره کې الحمدلله ډیر څه دي. نو اوس موږ دی موږ څه کوو د موږ پورې اړه اوس لري.
ولایت خان هم یو پښتون ځوان دی چې له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په سویډن کې ژوند کوي. دی د خپلې تجربې پر اساس په دې هیواد کې مذهبي ازادي داسې ارزوي.
سویډن کې مذهبي ازادي تر څو ما د ډېر اسلامي ملکونو نه بندل ته ډېرې په دې حساب چې په هر کوڅه کې په هر ځای کې جماعت شته، خلک کولی شي جماعت واس کې ځای کې راونی شي او ته بیا د جماعت نومر کې جماعت جوړ کړي، لمنځونه کولی شي، عبادتونه کولی شي. په ستره کې د اختر لمنځونه په عمومي پارکونو کې یعنی ځایونه ورته نیسي، په عمومي پارکونو کې چې په سلهاوو خلک راځي هغه ادا کولی شي، او هر رقم مذهبي ازادي چې دلته وغواړي هغه شته.
ولایت خان وای کله هم د مذهب پر اساس داسې څه نه دي ورسره سوي چې پر د بد لګېدلې وي.
تر اوسه پر خلک نه زور سم مخامخ او فکر نه کوم نور د څوک سره مخامخ شي په کارا ډول. نور زنده سه پیښې کېدی شي چې مسلمانانو یا مهاجرو چې راغلي دلته داسې کار نه کړي وي چې هغه د دوی د قانون خلاف وي یا داسې شوي وي، خلک په زړه کې تکړه ورته پیدا شوي وي. خو هغه احساس هم دغه وي چې د مهاجر چې راغلي دي مثلا غلا کې کېلي یا په قتل کې کېل شوي یا داسې کار نه کړي وي چې د دوی قانون یې نقض کړی وي. خامخا خو براله چا سره داسې تر اوسه پورې نه زه شاید یم او نه ما سره خپله شي او نه ما اورېدلې وي چې د مذهب د نگاه نه چا سره توپیري چلند شوی دی. یکی
نموړي ویل چې بدی خاطرې نه لري خو خوږې خاطرې خورا ډېرې دي چې یو پکې داسې بیانوي.
دلته د ژمي موسم کې د لمنځونه ډېر کم وخت پر لري، مثلا درې وخت لمنځونه چې دي د ماسپښین مازدیګر او ماښام دا ټول په دوه ساعتونو کې درې ساعتونو کې دولس نه نیولې تر درې نیم بجو پورې دا درې وړه لمنځونه ان پی او وخت تقریبا راځي. نو کله کله ماښام لمنځه ته سړی جمعه ته رسېدګي نه شي کړی. نو ما خپله داسې شوي دي چې په شاپ سنټر کې چې دا خلک سودا کوي که نه په دغه ځای کې ما ځان دپاره لمنځه دپاره ځای انتخاب کړی چې دلته راځه لمونځ وکړه. نو ما چې کله لمونځ باندې ولاړې ما ډېر کسان راغلي چې غواړي مخامخ تیر شي چې زه دلته یم په لمنځه باندې ولاړ یم، بېرته لاره چپ چپ کړی دی. ما ته شا تیر شوي دي، پوه شوي دي چې دا عبادت باندې اخته دی، کېدای شي دوی تر مخ څه تیر شم هغې. نو دا ما ته ډېره جالبه وه، کېدای شي په افغانستان کې یا پاکستان کې یا په نورو اسلامي ملکو کې کسان د تا د لمنځه تر مخ تیر شي خو دوی دا درناوی وکړه او په څنګ تیر شو.
ګل امیر 15 کال وړاندې سویډن ته راغلی او هلته ژوند او کار کوي. له ده مې وپوښتل چې خپل مذهبي مراسم څنګه ترسره کوي. نو ده وویل
نو څنګه چې په وطن کې کېږي هماغه سې دلته موږ الحمدلله دلته موږ مسجدونه لرو، یو نه زیات اندازه مسجدونه لرو او یو رقم لوکال ورته وایي دلته موږ وطن کې مېلمخانې رقم یو ځایونه لرو. هغه هلته لنډوالان کینو کله چې غټه پتې وي هغه په مسجد کې کوو که وطن کې څوک مفت شوی هغه چا چې کور هغې کور ته ورځو هلته کور کې پته ورته کوو. نو څنګه چې وطن کې رسم رواجونه دي همدغه دلته کوو، که څه هم مثلا په زیات تعداد نه وي دلته موږ چې اوسېږو که نه، خو بیا هم چې څنګه د وطن کې کلتور او رسم رواجونه کېږي هغه دلته موږ کوو. خو زه خپله دلته کار کوم او د یو بر شرکت کې دلته خپل لمونځ کوم، هېڅوک ماته څه نشي کوي، حق نه لري چې ماته ووایي چې ولې لمونځ کوي.
ګلامیر د سویډن د حکومت او ولس لخوا نور مذهبونو ته د مذهبي ازادۍ او زغم په اړه وایي.
سویډن یوازینی هیواد دی چې د اروپا په سطحه فکر کوم چې دلته زما د کور 200 متر کې جامع جومات دی، درې منزله جامع جومات دی. سویډن یوازینی هیواد دی چې په دې کې د جمعې په ورځ فکر کې اذان کوي، او له فکر کې اذان کوي د جمعې په ورځ، او په زیاته اندازه خلک راځي دلته اسلامی کو دغه شته ولې تونو نشتا او دلته اسلامیز مکتب نشته. د معلومات لره ما په خارونو په فرق لري، یو تعداد خارونو چې بیا د مسلمانان زیات دي، افغانان زیات دي، هغه کې بیا ډیر هغه دي. پرمختګ زیات دی مسلمانانو لپاره او ارته اصول.
ګلامیر وایي لکه څنګه چې په افغانستان او پاکستان غوندي هیوادونو کې خلک له قانون څخه سرغړونه کوي هغه دلته نسی کولای.
اصول دی اصول نه مخنه مسالای نشي کولای چې هغه اصول مسالای سرغړونه وي چې لکه څنګه چې وطن کې خلک سرغړونه کوي هغه راګند دلته نشي کولای. نور پابندی نشته داسې خاص پابندی نشته چې موږ وایو چې ولې تا
سویډن هم یو لهغه هیوادونه دی چې پاتیر وختونو کې کله ناکله داسې ناوړی پیښه پکې رامنځته شوې دي چې د مسلمان هیوادونو وګړي پکې شکیلو. ګلامیر وای که څه هم داسې پیښو دوی ته مشکلات نه دي جوړ کړي خو بیا هم دوی په دې خپه کیږي چې د یو کس له وجې ټول مسلمانانو ته بدنامي جوړه شي.
مشکلات نه دي جوړ خو سړی هغه کیږي چې ولې داسې سړی ورته زوریږي موږ ته څه مشکل نه جوړ کړی خو سړی زوریږي چې ولې داسې وشي مثلا یو کار یو نفر کتار وشي هغه د ټول مسلمانانو رنګ بدلېږي موږ به داسې کارونه ونه کړو لکه دلته چې موږ اوسېږو نو یو ورځ به موږ کوو نو یو میاشت ژوند کوو مثلاً دلته اوسېږي باید هغه قانون ته باید احترام ولري خلکو ته خلک ته احترام لري تا باید احترام ورته ولري احترام متقابله باید سړی ولري داسې نه چې یو څو تاسو راخه کوي ته بد کوي سره موږ خپه کیږو په نورو مشکلات شنه ده کړی.
کاری تاج محمد وویل د خپل وطن او اروپا دواړو ټولنې لیدلې دي خو د اروپا پرتلا د افغانستان پاکستان او نور داسې هیوادونو په ټولنه کې زغم یا برداشت ډیر کم دی.
سړی ځان نه د پښتنه وکړي امام مسؤلیت دی څه امام مسؤلیت انسانیت دی امام مسؤلیت دغه دی چې په کومه جامعه کې اوسېږم بلکې ضرر ونه رسوم کبل کا ګټه نشم رسوي کبل تحمل کوي نشم قضاوت هم په بل چا باید ونه کم که هر سړی دومره کم از کم فکر وکړي چې زه څه کم زه باید څه وکم امام مسؤلیت څه دی ادا کړی مې دی کور کې جامعه کې مکتب کې بل ځای کې بل ځای کې انشاءالله تعالی په دغه لږ فکر په دغه لږ سوالونه چې سړی د ځانه وکړي پروردګار عالم لاره ورته خلاصوي لاره چې خلاصه شو نو هر سړی ویني حقیقت ویني چې دا حقیقت دی که نه دی. نو اوس موږ فل حال دغه مسؤلیت دی موږ ته چې کوم مسؤلیت اخلاقي دی که انساني دی اغزان نه باید پښتنه وکړو. نن سبا مشکل دغه دی هر سړی په بل چا باندې خبره اچوي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره بل اونۍ به د یو بل هیواد پاړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ چې هر ځای یاست ژوندی خوندي او خوشاله اوسئ.
قدرمن ودونکو لژمن سره سم وزرتا دوی ما ونیزا مزاحیا خبرونه پام کوه در خبرو د خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ عمل نن ناصر جوړوي راځي چې د دې اونۍ پام کوه خبرونه نه خوند واخلو.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو په دوو برستونو کې پټو او په تور استوپونو کې دننه شو ملګرو دا دې را ورسېده په برستن کې دننه او په استوپونو کې د پټو یارانو د خبرولو او خندورو د پاره خاغله محترم عین غین ګورګین مرچکی چې نن سبا غمګین توندکی ترینه جوړ شوی دی او ترینه جوړیږي به ولی نه که خپل دی که پردی لری دی که گاونډی شناختی کارډ والا دی که کابلې ډنډوال دی که توپکې پولیس دی که رینجرې ټولو په ګورګین پسې سوټې را اخیستې او په چټ چټکې وهي څوک وای غلی، څوک وای ګوریزی کوي، څوک وای شناختی کارت دی چرته دی، چې دا شناختی کارت دفتر ته ورشي وای راشن کارت دی چرته دی. ما ویل خانه خوړو ته راشن دی چرته چې تی کارت غواړي، په کور کې هم د ټکو او بهر هم په دیکو، ورځ په تړو شپه په چورتو، های های چا څه خویلی دی، وای ژوند د کوتان را باندې تیر شو او حساب به را سره کیږي د انسان. دلته چوک په چوک غونډگان او هلته د کین مناکین سوالونه او سکان، های های کها جایې ګورګین او چا تور ښکاره کې خپل خوار زړه غمګین. خو تاسو ډېر مایوسه کیږئ هم، هو وای غر که لوړ دی لاره پیشته، هو خوری خپله خوروا او کوی مضبوط ته ناشته، دا ملک ناپرسان دی، ټینشن لینی کا نئی دینی کا، خو کمیشن لینی اور دینی دودو کا، هو چې څومره ګربړیشن کیدی شي کوی، خو ګوره چې سلوشن دی هیر نشي. هو دی خوشاله ساته، او ګرځه مستانه او ګرځه دیوانه، سر مخلاصوه او چورت یې مه وهه، ولې که دي چورت وهلو حساب کتاب دي برابر ساتلو او په هر څه دي کار درلودلو، نو ګرځې به لیونۍ، سهار ماښام غرمه به خورې سوټۍ، نه به د دین شې نه د بیرین، در نه جوړ به شي غمګین مسکین ګورګین. هانو گرانو و حیرانو ملگرو، که غواړی چې په ملک ناپرسان کې ښه ژوند تیر کئ، نو غوږ او سپږمی شئ د ښاغلي شمشتو دو نمبری او توتکو د اکشن او ټینشن نه ډکې مرکې ته.
او دو نمبری شمشتو، ته ما ته دا ووایا چې ته شرمېږې نه چې ته دا غلا کوې او دوکه کوې.
ثبوت 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 راوړه او بیا د غلا تور لګوه، کنی ته خبره یې چې نن سبا د عدالتونو دور دوره ده، که مې د هتک عزت دعوه در باندې وکړه ته به په یوه یې او دا ریډیو کمال به دې په بله وي. او
واه دا خو هغه مثال شو، وای ایک تو چوری اوپر سے سینا زوری، یو خو غلا کوی او بیا د عزت دعوه هم کوی.
اے یو ځلی بیا درته وایم چې خوله سمه خوځوه، ته دا وخت د یو با عزته او بېنه باغیرته شهري سره خبرې کوې، زه کسی بی وقت په جیل کې بندولی شم، بی له ثبوته او بی له ګواه پر یو شریف شهري باندې الزام، او هغم پر بام سر عام، نه پانی نه توام نه هوټل نه امام، مخامخ پر ریډیو کې سر عام.
ثبوت د څه شي ثبوت؟ زه خبر یم، نه بلان جمع کوې، نه ټیکس، نه زکات باسه، نه چندا، بس ته او ستا دوه نمبره دنده.
های 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 تو تکو تو تکو، ولی می دوڑوی مالگ پا زخمونو مرچکی پا پوز او غگونو، شریف سڑه و ما بلان می جمع کولو، سار وقتی به بینک تا پلین کی پسل ویختم نمبر ولادو ما، چی کتل بمی یو کس براغلو، توری چشمی توری شیشی تور سوٹ، بغیر لین با بینک تا ننوت، چای بی هم از کلی بیل بی هم جمع شو، طولو بسلو تورتا وکرلو او دی بلادلو.
ها؟ نو دا وسوک چې دومره پروتوکول ورکول کېدو،
دا وی آی پی او دغه وی آی پی او وی وی آی پی زمون خانه او ملک دواړه را خراب کړی دي. بیا ماته یو کس وویل چې هلکه ستا دماغ خراب دی، ته دا بل جمع کوې ولي؟ زه لاره در جوړوم، نه رهېږ بانس نه بجېږي بانسری، نه رهېږ میټر اور نه آئېږ بل او نه جلېږ تمہارا دل، بس غلا شروع شو.
نه چې دا ټوله خلک غلا شروع کی، نو دا ملک به چلوي څوک؟ څنګه به چلیږي؟
تو تکو په دنیا کې دا واحد ملک دی چې الله یې چلوي، چې جوړ شوی دی غلا غلا غلا، بیا هم ماشاءالله نه ختمیږي نه درېږي، اټ مینز چې په مونږ د الله خاص نظر دی. اورېدلی دي نه دي چې د الله باندې نظر شي ګوره خرم پروډوسر شي.
نه ته دا ټیکس ولې نه ورکوې؟
های 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 تو تکو تو تکو، څنګه خبرې کوې؟ څومره ټیکسونه چې د ملک ناپرسان خلک ورکوي، په دنیا کې یو قوم هم نه ورکوي. اوس نو چې هغه خزانې ته نه ځي او په لاره بیلو بیلو دوزخونو ته روان وي، نو په دې کې د خلکو څه قصور دی؟
دوزخونه؟ څه مطلب
یاره د دې خېټې نه لوی دوزخ شته چې څه ګټو ورغورځوې بیا هم نه ډکېږي بدبخته په دنیا کې خلک خپل حکومت ته ټیکس ورکوي حکومت مفت تعلیم علاج مفت سیکوریټي لوی لوی روډونه اوبه ګیس بجلی دا نه ورکوي
هو ورکوي یې
اوس راځو د ملک ناپرسان حکومت ته زمونږ د بچو سرکاري تعلیم خو زیرو دی پرائیویټ سکولو ته شل رنګه ټیکسونه ورکوو په هسپتال کې نه ډاکټر شته نه دارو پرائیویټ هسپتال ته غونډه ټیکسونه ورکوو د سیکوریټي خو دې دغه حال دی که ماښام کور ته ورسېدې که نه خپل قسمت او نصیب دې دی پاتې شو روډونه نو روډونه دې داسې ټوټې ټوټې دي لکه د عاشق زړه د فقیر ګریوان اوس به د کاروبار خبره درته وکړم پرچی والا جدا ټیکس وړي پولیس والا جدا حصہ غواړي او نور پټ او ښکاره پیره داران جلا نور څومره ټیکس ورکو مڼې
نه نو دا اوسنی حکومت خو اعلان کړی دی چې ټیکسونه به خامخا الی
نه ستا یاد نشي چې په هغه تېر حکومت کې د ایران جان او د میخ رشید بابا درنه وه دوی خپله نه ویل چې جلاو ګیراو بلان مه جمع کوي اوس چې خپله راغله نه وای خو پرېږده په هغه زاړه ملک یې ناپرسان یې راضي او بازي کړلو دا څه غل دی غلاوې نورو وکړې روپۍ او ډالرې نورو له ملک نه بایر یوړې منی لانډرینګ ایانلی وکړلو او زور یې زموږ نه وځي دا خو هغه مثال دی وایي بټیر پیشو وځغلولو او سوکان شمشتو خوړلو
نه ته تنخوا نه الې روپۍ نه ګټې نو بیا دا ټیکسونه او بلان ولې غلا کوې
تنخوا دا اوس تنخوا ده حکومت اعلان وکړلو چې د مزدور کم از کم تنخوا په کار ده چې 15,000 روپۍ وي اے د خدای بنده په 15,000 کېږي څه 15,000 خو د جونپړې کرایه ده بلان روټې روغ ناروغه جامې له کومه راځي څوک یې راوړي
ته ما ته دا ووایه ته چې دا غلا کوې تا څوک نیسي نه
امید نیسی صبر او کی لس له اوبو نه ویریږي او وږی په پکوړو نه مړیږي تو تکو په ملک نه پرسان کې که اوسېږي نو پر سترګو به د سپین سترګۍ چشمې لګوي څو ځل یې بند کړی یم په تاڼه کې په دویمه مې برته راخوشي کی
ولې
چې په جیب کې روپۍ نه وي او په خېټه کې روټۍ نه وي نو بیا د دوی د کم کار دوی به خوشي کوله ما ما به ورته وایي چې هلکه یو څو ورځې مې مه خوشي کوئ بایر به زه څه وکړمه د بجلی بل جدا د ګیس بل جدا د کور کرایه مڼې دغه تڼخه ده نه د بل جنجال شته نه د کرایې غم مڼې نن سبا هغه پخوانۍ تاڼې نه دي نیبزده ورته را روان دي ټوله د هغوی دپاره هغه روټیانې او هغه فروټ را روانو وچې میوې جلا لندې میوې جلا سړې خوږې میوې جلا ترخې میوې جلا بوتلان
بوتلان
دا ستاسو ذهن ولې دومره خراب دی که د ډنډاپور سره بوتل ووینئ که د شکیل مومن سره بوتل ووینئ او که د هغه بل سره په کمر
کې بس دا هغه ذکر مه کوه ولې مې په خرابوې مړه
ته صحیح وایې وایي مه چېړه مارانو سره مه چېړه مڼه غریبان نه جوړه دي د چا د بادې کولنج تکلیف دی د چا د بدزبې بیماري ده اوس نو کاکیم ورته وایي چې د واډه
اوهو ته خپلې موضوع ته راشه تول په تاڼه کې نیب زده
ها بس دغه نیب زده و بند و د ریمانډ دپاره راغلی و بس د پولیسو خېټې هم مړې وې او زموږ غم
پولیسو هم ده دی سر روٹه خوڑل
نو ستاس خیال ده زمونگ ده پولیسو خوارانو تنخواوی دی سمرا پا خواب بیا همی وسه چای پانی راتلا غریبانو تا اوز خوچی دانو را غلی دی خوارانو تا سوک بریکم نلگوی
ها ده ده دا مطلب ده چه دوی شریفان شول
منه دوی خپلا ندی شریفان شوی یو خودغه موبایل ټوله کارونه خراب کړی دي نه څوک د چا نه چای اخیستی شي نه پانی د هر کس سره کیمره ده که دوه نمبر حاکم دی که ډاکټر که فقیر دی که منیسټر که لیویز دی که پولیس او که دانور چې چای پانی علی د زړه یې تور درزهار او د دماغ یې سپین درمبهار وي یو ځلې کوز ګوري او بیا پاس
ها دا پاس ولې ګوري د الله نه یریږي
نه مڼې چې د الله نه ویرېدلی نو دو نمبری به یې ولې کولی د سی سي کیمرې نه ویریږي د موبایل نه ویریږي چې ریکارډینګ یې ونه شي او بیا یې په میډیا ټیونینګ ونه شي هو پام کوه مڼې تا خو به کیمره نه وي راوړي او پام کوه پام کوه زما د ریکشې انتظام کوه او په ټولو غلو سلام کوه
نو ګرانو هر وخت د سی سی کیمرې او سی سی توپنچې په ضد کې ملګرو، دا وخت زو یو داسې شاعر ته چې له ځانه ګیله من، له کوره ګیله من، له موره ګیله من، له پوره ګیله من، له وابډا ګیله من، له نیا ګیله من، له روډه ګیله من، له سرکاره ګیله من او له خرکاره ګیله من. څنګه ولی په څه ورته غوږ او سپږمې شئ؟ خدای براستم از مرواب ډاکې تمشړ نګورې حیران خان راکلی او میخ رشیدم پا پسی پا خول سیگار تکسون خام خارا غلی دزدددد دزدددددم خدای براستم از مرواب دا که تمشار نگور حیران خان را کلی او میخ رشیدم پا پسی پا خول سیگار تکسون خام خارا غلی دزدددد دزدددددم ما بو با مارکیټ ته ځم زه بینډي راوړم شې مول